سلام و خسته نباشین به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه میپردازیم به خبرهای مربوط به افغانستان و منطقه و جهان. بر اساس
سلامونه وقت مو بخیر مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تلل شو خبرونه د ایران د بشری حقوقو سازمان د راپور له مخې په دې وروستیو کې په دې وخت کې دوه افغانان اعدام شوي دي. دغه سازمان چې له ایران څخه بهر فعالیت کوي د دوشنبه په ورځ د غوی په 15مه راپور ورکړ چې د دوغو دوه افغانان به او څلور نور بندیانو د اعدام حکم تیره چهارشنبه د کارچ په قزل حصار زندان کې عملي شو. اعدام شوي کسان د قتل د مخدره توکو قاچاق او جنسي تیری په تور تورن شوي وو. د ایران د بشری حقوقو سازمان زیاته کړه چې په تیرو 5 کلونو کې په دې وخت کې د مخدره توکو د قاچاق پورې اړوند اعدامونو د پاموړ زیات شوی دی. دغه سازمان چې په ایران کې د اعدامونو مخالفت کوي ویلي دي چې د روان کال په رئیس په ایران کې 395 کسان په مختلفو تورونو اعدام شوي دي. د موټر جوړولو یو چینایي شرکت غواړي چې په افغانستان کې د 500 میلیون ډالر په ارزښت پانګونه وکړي. د دونګ فنګ ادي موټرنس په نوم د کمپنۍ استازي پرون د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزارت له پارسل الحمدلله زاهد سر په کتنه کې ویل چې د دوی شرکت غواړي چې په افغانستان کې د درینی مکلونو په موده کې د موټر جوړولو په برخه کې 500 میلیون ډالر ولګوي. د دونګ فنګ ادي موټرز استازي وای چې دوی په هر کال 2000 موټر په افغانستان کې تولیدوي او په دې ډول بل 500 افغانانو ته د کار زمینه مساعده شي. دا چینی شرکت هم وړه موټر جوړوي، هم باروړونکي او امبولانسونه جوړوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې له لوړ پوړو پاکستانی چارواکو سره د هند او پاکستان ترمنځ رامنځته شوې کړکیچ په اړه خبرې وکړې. د اپریل له 28 وروسته چې د هند ترواک لاندې کشمیر کې شپږ ویشت اعلانونه وشول شول، د اسلام آباد ته د لومړي جوړپوړي بهرني ډیپلومات سفر دی. پاکستان ته د رخچی تر سفر مخکې هم ایران وړاندیز کړی و چې د پاکستان او هند ترمنځ چې دواړه اټومي وسلې لري د کړکیچ د کمیدو لپاره منځګړیتوب ته چمتو دي. د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور له مخې له عراقچی څخه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او صدر اعظم شهباز شریف مننه وکړه چې د سولې هڅې کوي. پاکستانی رسنۍ راپور ورکوي چې عراقچی به روانه اونۍ هند ته هم ولاړ شي. او روسي خبر هم دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په یو ورځنیو لوبو کې اوه مقام ترلاسه کړ. د کرکټ نړیوال شورا په راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خبر کړی د نړۍ د شلو لوبډلو مقامونه اعلان کړل. د دې درجه بندۍ له مخې لومړی مقام د نیوزیلند او بیا د استرالیا د لوبډلې دی او شلم ځای د عربي متحده اماراتو د ټیم دی. د افغانستان کرکټ بورډ په یو بیان کې چې په خپل فیسبوک پاڼه کې خبر کړی دی ویل دي چې دا لومړی ځل دی چې افغان لوبډله د 500 سیالیو په درجه بندۍ کې تر دې مقامه رسیږي. د دې نوې درجه بندۍ له مخې د افغانستان د کرکټ ټیم په 500 لوبو کې تر انګلستان او ویسټ انډیز لوبډلې مخکې شوی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټول ته د یولسم ټولګي کیمیا مضمون پنځم لوست شراغلاس وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پرې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو چټکتیا، چې د 15 صفحې څخه پیلېږي تر 150 صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، آیا تر اوسه پورې تاسو دا فکر کړی ده چې د انګورو یا هم منو یا زردالو او داسې نورو میوو په پخېدلو ته تاسو فکر شوی دی، پام مو شوی دی چې دوی څرنګه پخېږي، یا هم کله چې دوی پخېږي دوی آیا د خوړلو وړ دي او که یا؟ هرو مرو ګرانو زده کوونکو، تاسو دا فکر کوي چې د دغو میوو په پخېدلو کې یو کیمیاوي جریان او کیمیاوي تعامل پر بنسټ باندې ترسره کیږي. نو دلته دغه عوامل سدي چې د دوی تلمند د تعامل ترمن ز چټکتیا باعث کیږي. نو مړی مولا او تاسو یو کیمیاوي کینټیک وایو چې کیمیاوي کینټیک خپل د کیمیا هغه څنګه ده چې په هغه کې د کیمیاوي تعاملاتو د میخانیکیت چټکتیا او د هغه هغه فکتورونو څخه باعث کوي کوم چې په چټکتیا او میخانیکیت باندې اثر لري. چې مولا او تاسو دلته کولای شو چې د کیمیاوي تعاملات خپل د سرعت له مخې په درې برخو ویشو، یو ډیر چټک تعاملات دي، دوهم چټک تعاملات او دریم ډیر سست تعاملات دي. چې دا ډیر سست تعاملات کیدای شي چې په عادي حالت کې سر ته ونه رسیږي، اوس لکه د هایدروجن او د اکسیجن غازاتو تعاملات په عادي شرایطو کې کیدای شي ډیر سست تعامل وسی چې بدون د یو کټالیست او یو بل عامل څخه دوی تعامل و سر ته ونه رسوي. خو دلته موږ او تاسو راځو یو هم د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا باندې، د تعاملاتو د چټکتیا اندازه کول، د تعاملاتو یا تعامل کوونکو موادو د ساتلو او د نیمایي عمر د هغوی د زیاتوالي لپاره د تعامل د چټکتیا یو عمومي معادله لاسته راوړل سول. زموږ او تاسو لپاره په همدې ترتیب سره یو هم د کیمیاوي تعامل درجه ده چې په دغه درې مهم لاملونه دي چې یو کیمیاوي تعامل د چټکتیا باعث کیږي. چې لومړی د تعاملاتو د چټکتیا اندازه کول چې موږ او تاسو ویلي یو ډیر چټک تعاملات و، یو چټک تعاملات او بل ډیر سست تعاملات و. په همدې ترتیب د تعامل کوونکو موادو د ساتلو او د هغوی د نیمو عمر د زیاتوالي لپاره د هغوی عمومي معادله چې تاسو په دې ځای کې ویني چټکتیا معادله، د عمومي معادله او بل هم د تعامل درجه ده چې په څومره درجه کې دوی ته تودوخه ورکول کیږي او بیا د دوی ترمنځ تعاملات سره کیږي. رازو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا باندې هغه اغیزمن لامل وایو چې کوم لاملونه د دوی پر چټکتیا باندې څه کوي اثر لري یا هم اغیز لري. چې لومړی یو هم موږ او تاسو وایو د تعامل کوونکو موادو خواص وایو. د تعامل کوونکو موادو خواص چې خپل د تعامل کوونکو مواد خواص دي کله چې شي د دوی پر چش باندې د دوی پر چټکتیا د دوی د دې باعث چې دوی تعامل کوونکو مواد شي چټک سي. لکه اوس د بیلګې په توګه ځینې مواد لکه سوډیم کلورایډ مالګ د برق تیرونکو یا د برېښنا تیرونکو د فهم دې ترتیب سره یې دین چې و هغه د مالګ د برېښنا تیرونکو نه و، او داسې نور خواص دي چې دوه درجه او د غلیان درجه د ټول په نظر کې نیول دي. بل د تعامل کوونکو موادو هغه فزیکی حالتونه دي. تعامل کوونکو موادو فزیکی حالتونه چې په کوم جامد حالت، د مایع حالت، د غاز حالت، په کوم حالت سره چې دی وجود لري، دا هم یو مهم لامل دی چې د دوی د تعاملاتو په چټکتیا باندې اغیز اچوي. دریم غلظت ده. چې موږ او تاسو په تیل وسط چې هم ول وسطل غلظت چې مختلف قیاسي واحدات درلودل، عامل یو مهم لامل ده چې کولای شي چې د موادو د غلظت هم د موادو پر چټکتیا باندې چې شي وکړي اثر وکړي. او په همدې ترتیب تودوخه ده او کټالیست ده. چې موږ او تاسو وویل چې کټالیست هم د تعامل کوونکو موادو د چټکتیا لامل کیږي. لومړی راځو ګرانو زده کوونکو د تعامل کوونکو موادو خواص باندې بحث کوو. چې موږ او تاسو ویل د تعامل کوونکو مواد خواص چې دي د هغوی د کیمیاوي تعاملاتو د چټکتیا په شوالي باندې هر عمرونه مطرح کیږي. یعنی کچرو وایي د نورو لاملونو پر بنسټ یا هم پر نسبت باندې دوی ډیر اغیزمن عوامل دي. د بیګ په توګه کچیر موږ او تاسو اوسپنه په نظر کې ونیسو، د اوسپنې تعامل چې د اوبو سره ډیر سست ده. خو دوی د پوتاشیم تعامل چې د اوبو سره بیا کېدای شي چې د چاودنې سبب شي. خو دا همدې ترتیب سره مختلف مواد چې د دوی دغه خواص د دوی پر تعامل کوونکو مواد، یا مثال د تعامل په وخت د دوی د تعامل پر چټکتیا باندې اغیز لري، مثبت اغیز یا هم منفي اغیز. نو په همدې ترتیب بیا ځینې نور مثال کچیر حالوجنونو په نظر کې ونیسو، د حالوجنونو فعالیت چې د مثال د فعالیت پر اساس د دوی د چې ډیر فعالیت نه لري، کېدای شي چې په عین شرایطو کې د دوی چټکتیا هم چشوسی کوم اوسی د تعامل په وخت کې. اگران زکون کو د تعامل کون کو مواد فزیکی حالت مجاو تاسو ویل چې هر څومره چې د تعامل د برخه اخستون کو مواد د هغوی د زرو اندازه کوچنی ووس یا د مواد د لګیدو سطح ډیر زیات ووس، دلته د دې د مواد د ټکرونو شمیر هم یو لبل سره زیاتیږي. کله چې د ټکرونو شمیر زیات سو په پایله کې به د دې د تعامل کون کو چټکتیا هم مر سره چشکیږي ډیریږي. چې دا به د بیلابیل موادو ترمنځ چشکیږي، رامنځ کیږي د هغوی د فاز په حالت کې کې کچیر مراو تاسو ویل جامد مایع غاز امداسي نور کچیر مراو تاسو د هغوی تعاملات وګورو د هغوی د فازونو کې د دوی تعامل امکان لري چې د هغوی لپاره د برابر اوسیا او پاینې وخت کې تعامل ډیر چټک اوسي. یعنی پر دې بنسټ په عمومي ډول مراو تاسو وايي په غازاتو کې د غازاتو په فاز کې تعامل د مایع او د جامد فاز څخه ډیر چټک دی. جامد مواد بیا کېدای شي چې پر پودر په پودر باندې تبدیل سي په پودری شکل سره بیا د تعامل په چټکتیا کې د هغوی څخه ډیر مرسته کیږي. یعنی مثال د تعامل په چټکتیا کې تعامل چټک کیږي د موادو ترمنځ د غصې په بیلابیلو مثال مراو تاسو ویل د دوی د لګیدو سطح یا هم د فزیکی حالت کېدای شي چې تاثیر او اغیز ولري. د کیمیاوي تعاملاتو پر چټکتیا باندې مراو تاسو بحث کوو چې د کیمیاوي تعاملاتو چټکتیا پر چټکتیا باندې د غلظت اغیزه ده. چې په دې کې مراو تاسو وايي کیمیاوي تعاملات چټکتیا چې د معمولي ډول سره د تعامل کوونکو موادو د غلظت سره اړیکه لري. یعنی کچېرې وګورو دوی اتمان د غلظت سره یو اړیکه درلودونکې ده او په همدې ترتیب د دوی د تعامل کوونکو موادو غلظت چې دی د دوی د زیاتوالي او د دوی د تعامل چټکتیا د زیاتوالي لامل ګرځي. نو په دې صورت کشي کچیر مالیکولونه او ذرات یو لبل سره یو ځای شي او د مالیکولونه او د ذرو د ټکر شرایط د دې لپاره برابر سي ترڅو د دوی ترمن تعامل تر سره سي او په پایله کې د تعامل د محصول غلظت هم سره چی شي زیات سي. د دې مراو تاسو وایو چې د غلظت هغه اغیزه ده چې په دې باندې چی شي کوي تاثیر اچوي. لکه څنګه چې تاسو د امونیم غاز ته وګوري په یو اوبلن محلول کې چیری په همدې ترتیب د نایتروجن ډای اکساید سره تعامل وکړي او بل اخره مراو تاسو وینئ نایتروجن په غاز سره او په همدې ترتیب سره اوبه لاس تر کوي چې د خپل یو اندازه الته چې شتوله د هایدروجن غاز وسوځېدو سره د دې لامل شو چې د محصول مواد غلظت هم سره چشسي زیات سي. د ترتیب ګران زده کوونکو د تودوخې اغیزه په کیمیاوي تعاملات باندې لرو. تودوخه مراو تاسو ول د تودوخې درجه چې د زیات کیمیاوي تعاملاتو د تعامل چټکتیا چې د هغوی د تودوخ په درجه په زیاتوالي سره زیاتیږي. چې دا بیا مراو تاسو یو عالم د هرهینوس په نوم سره چې په 1988 کال کې مراو تاسو داسې یو نظریه وړاندې کړله چې د خپل نظریه کې مراو تاسو وایي وایي هر تعامل سره د هر تعامل د سر تر سهولو لپاره یو څه اندازه انرژي ته اړتیا ده. یو څه اندازه انرژي ته اړتیا ده. کچیر مراو تاسو په یو ساده فزیکی مثال کې وګورو کچیر یو تیجه واخستل سي د ای په یو سطح کې یا د یو نقطې څخه د بی یو سطح یو بل نقطې ته زیات پوتنشل انرژي پر اساس باندې هغه کڅه هم بي ثباتي لري خو بیا هم د تیجه د لړول لپاره مراو تاسو کولای شئ چې د یو نقطې د سطح څخه بل نقطې ته یو لازم اندازه انرژي ورکول سي تر څو د دوی هغه لوري یو د بل څخه د دواړو حالات سره د دواړو ځایونو ترمن وجود پیدا کړی یا هم رامنځته سي. نو موږ او تاسو وایو چې دلته د تودوخې اغیزه د کیمیاوي تعاملاتو پر چټکتیا باندې یو مهمه اثر لري. خپل ارهینوس هم د لمړي ماده او د تعامل د مسیر د ډیر لوړ ټکی ترمن د انرژي په نوم یاد کړل چې د غالم خپل ویل چې د اټومونو د ځای پر ځای کېدل ترتیب پټکه کې د ډیر لوړ انرژي سره یعنی هغه څوک چې د هغه خپل د یو فعال شوی کمپلیکس د ترکیب په نوم هم یاد کړل. زه کوم کول کوم راو تاسو د ارهینوس ماده دا وایو چې ارهینوس هم وو مندل چې د چټکتیا د زیاتوالي چې وو د تودوخې له زیاتوالي سره یو خطي اړیکه نه لري بلکې د ډیرو تعاملات لپاره د مادلې د چټکتیا له ثابت تودوخ سره سم مراو تاسو په لاندې ډول سره داسې پیدا کوو. که څنګه چې تاسو ویني په دې ځای کې مراو تاسو لرو چې کامه ثوي کیږي ای پر دې باندې بل اخره دا یو اندازه هغه او ثبوت د دوار طرفونو مراد تاسو لوګاریتم نیول او بل اخره په نتیجه کې مراد تاسو یو معادله لاسته راوړل چې دغه معادله تاسو ویني د خپل د ارهینوس معادله د چې په دې ترتیب سره مراد تاسو کولای شو چې د محلولونو غلظت او په دې ترتیب سره د هغوی هغه د تعاملاتو ترمن د دوی د چټکتیا په دې صورت کې چې تودوخه ورکول شوی لاسته راوړو. یعنی د دې معادلې پر بنسټ موږ او تاسو کولای شو چې په هغه صورت کې کچيري 15 پارامترونه نامعلوم اوسي کولای شو چې څلور نورې موږ او تاسو په دې ترتیب سره چې کو لاسته راوړو چې په دې ځای کې تاسو ای ای ویني د انرژي دا او په دې ترتیب سره موږ او تاسو کولای شو چې نور مثالونه هم په دې باندې حل کړو. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د هغوی د تعامل کوونکو موادو د چټکتیا پر اساس چې یوه اغیزه هغه دا وه چې د تعامل کوونکو موادو د ذرو د ټکرونو فرضیه وه چې هر کیمیاوي تعامل د سرته رسولو لپاره دې ته اړتیا لري تر څو د تعامل کوونکو موادو ذرې یو له بل سره ټکر وکړي، چې دا فرضیه بیا موږ او تاسو د تعامل کوونکو ذرو د ټکرونو پر بنسټ باندې په دریو مهمو ټکو باندې داسې ترتیب ولوم. لومړی دا چې د ټکرونو شمیر یې باید زیات وي. هر څومره چې د ټکرونو شمیر زیات وي، د دوی تعامل چټکتیا هم ورسره زیاتېږي. دوهم، د ذراتو لوری یې باید ټاکلی وي، پر کوم لوری باندې دوی حرکت کوي، یو ځای څخه بل ځای ته انتقالېږي. په همدې ترتیب درېیم، چې د ټکر په وخت کې باید هغوی د ذرو انرژي چې شي اوسي زیاته اوسي، چې دغه درې ښېګڼې یا همدغه درې ځانګړتیاوې چې وه دا کولای شي چې د تعامل کوونکو ذراتو د تعامل د چټکتیا ثابت شي. چې موږ او تاسو والای سودلته د تعامل کوونکو مواد د ذراتو چټکتیا په کې ثابت توري سره وشيو. نو په دې ترتیب سره کې چې د چټکتیا ثابت ځای چې د دلته د ټکرونو شمیر موږ او تاسو ته یادونه کوي، آی او اف چې د خپل د ټکرونو د ذرو هغه کوژوالی ده، یعنی لوري راته بیانې، او پی خپل یو مناسب لوري مشترشي چې په کوم لوري باندې دوی چې کوي د حرکت په حالات کې دي. په دې ترتیب راځو، لومړی د ټکرونو شمیر موږ او تاسو ویل چې د غلظت په زیاتوالي سره د ذرو شمیر هم ورسره چشکیږي، زیاتیږي او تعاملاتو چټکتیا لوړیږي. چې په دې ځای کې موږ او تاسو یو فرمول لرو چې هغه فرمول ام مساوي کیږي ام سر به ان مساوي 25 سره پر زید سره، چې زید خپل د ټکرونو شمیر ده. او په دې ترتیب سره موږ او تاسو وینو دلته چې ام مثال د تعامل کوونکو ذرو شمیر ده، او ان چې د خپل د تعامل د لومړي تعامل کوونکو ذرو شمیر موږ او تاسو ته یادې وي. یو مثال هم ور باندې یالو ګران زده کوونکو، چې په دې مثال کې موږ او تاسو ته وایي د لومړني او دویمي تعامل کوونکو ذرو شمیر په یو سیستم کې 2 او 4 4 او 4 2 او 2 2 او 2 اوسي، د دوی د ټکرونو شمیر تاسو چې شکړي محاسبه کړئ. که چیرې حال تر اوسه ګران زده کوونکو موږ او تاسو ته د لومړني موادو تعامل کوونکو ذرو شمیر او د دویمي تعامل کوونکو ذرو شمیر موږ او تاسو وینو، همدې ترتیب سره مساوي کو ام چې د لومړني مواد او ان چې د دویمي مواد، داسې ترتیب کو زائد موږ او تاسو ته د دوی د ټکرونو شمیر راشي. دواړه د زر په حالت کې دي، د فرمول کې موږ او تاسو وینو زر د دواړو ترمن خپل قیمتونه وځکو یو د بل سره ضربو، چې په نتیجه کې وینو په د دې د ټکرونو شمیر مساوي په 14 سره 8 سره او په 4 سره.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته یو ځلی بیا د 12 ټولګي 5 لوست ښه راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو را سره پاتې شئ. او بل موږ او تاسو نننی ورځ درسي موضوع ده سایکلو الکانونه، چې د 850 صفحې څخه پیل تر 850 صفحې پورې به دوام ولري. سلرام سفر کې کیمیا مضمون 12 ټولګي 5 لوست. لزو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کې مخکې لیدې چې سایکلو الکانونه وایو، د الکانونه فزیکي او کیمیاوي خواص ویل، چې فزیکي خواص موږ او تاسو ویل چې د سلور اټومونه چې وا د کاربونونه په لمړي سر کې دوی کولای شي چې په جامد حالت کې د سلور څخه ورسته، یعنی د 15 څخه تر 14 په مایع حالت کې، او په همدې ترتیب سره په غاز حالت موږ هم وجود درلودل. د دې فزیکي خواص موږ او تاسو ویل نن راځو د دې کیمیاوي خواص باندې باس کوو، چې موږ او تاسو ویل چې دوی چې د کیمیاوي فعالیت لرته ولدي کبل د فرافین په نوم سره هم یادېږي، چې یوازې کولای شي چې دوی د اټومونو ترمن د سیګما اړیکه جوړ شي او تعویزي تعاملات سرته ورسي. چې هغه تعویزي تعاملات څخه موږ او تاسو د الکانونو یو هم د الکانونو اکسیدیشن حالت وایو، چې اکسیدیشن حالت الکانونو چې د عادي شرایط کې د هوا د اکسیجن او اکسیدایز زونو په مقابل کې ډیر کلک جوړش لري، او کچیر وګورو دوی چې دی د پارافینو یا هم خپل د پارافینونه جدي په هوا کې کچیر وسوزل شي دا ډول مرکبات په اوبر رنګ لمبه سره سوزي او کاربن ډای اکساید اوبه او یوان د انرژي ورڅخه تشکیږي تولیدیږي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني موږ او تاسو ته د پان یو مرکب لرو چې دا تشکیږي په هوا کې د اکسیجن پښتون کې تشکیږي سوزيږي کله چې دی وسوزیدل د اوبر رنګ لمبه سره یو درې مالیکول کاربن ډای اکساید او سلور مالیکول اوبه یو اندازه انرژي ترې چشکیږي لاس تر ازي او کچیر الکانونه د یو شسون یا هم د سون د یو شتو کې پتوګه د هغوی لس وزول څخه یو زیات انرژي تولید سي د بیلګې پتوګه هغه به کچیر مور او تاسو میتان غاز په نظر کې ونیسو د اکسیجن سره یو ځای وسوزل سي کاربن ډای اکساید اوبه او تقریبا نسو یو اتیا کالوری جول پر مول انرژي ترې چشکیږي زیات تولیدی یا هم منځ راځي خو کچیر یو کیلوګرام میتان لسوزول څخه بیا و 50000 کیلو جول انرژي آزاد سي بیا دلته سون مواد د پارافینو د ډیرو ځنګړتیاو یا هم د زور د ډیرو ځنګړو تعاملات لړل څخه شمیرل کیږي چې په دې عملی چارو کې له هغه څخه کېدای شو سي استفاده او سي خپل طبيعي غاز د هایدروکاربونونو مخلوط ده او دا غاز تقریبا 90% له میتان څخه شوی ده تشکیل شوی ده او الکانونه د اکسیدیشن څخه په مناسبو شرایطو کې کېدای شي چې الکانونه لاس تراسي او الکولونه لاس تراسي الدهایدونه او کېدای شي چې تیزابونه ورڅخه چشي سي ترې لاس تر راوړل سي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني موږ تاسو فارمیک اسید لرو موږ تاسو ویل چې میتانول فارمالدهاید او هم دې ترتیب سره فارمیک اسید هم چې سي ورڅخه لاس تراسي په لومړي سر کې موږ تاسو میتان غاز دی فارمیک اسید تر لاس راغل دی الکول تر لاس راغل دی او هم دې ترتیب سره الدهایدونه چې سي ودی دي لاس تر راغلي دي راځو یو هم د الکانونو هغه د کرکینګ تعامل د چې په دې تعامل کې موږ تاسو وایي چې الکولونه چې دی هغه د 1600 څخه تر 1800 پورې کېدای شي دوی ته یوه اندازه تودوخه ورکول سي چې په دې صورت کې چې دغه الکانونو مالیکولونه چې دي یعنی د کاربن او کاربن ترمن د دوی اړیکه چې ده هغه متجانسه ده یا هم متجانسه پریکرت دوی ترمن داس تر سر کېږي چې دته د ماتې دیني یا هم د کریکینګ عملیه وایي چې دغه عملیه خپل یا د کریکینګ انګلیسي کلمه ده چې خپل د ماتولو یا د سیرولو په معنا سره ده یعنی په دې ځای کې موږ هدف دغه دي چې خپل مشبو او غیر مشبو کوچنی هایدروکاربونونه چې کېږي د لوی هایدروکاربونونو لمات دی دوله څخه لاسته راځي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني موږ تاسو وینو چې د صنعت کې د ماتې دیني تعامل یو بنسټیز رول لوبوي چې د تودوخ په لوړ درجو کې د دې تعامل په مرسته کېدلای شي چې په مختلفو اومه نفس څخه قیمتي کوچنی اجزاوي لکه پېټرول ډیزل د خاور تیل او داسې نور څه شي ورڅخه لاسته راوړل سي لکه څنګه چې تاسو په دې مرکب شي ویني موږ تاسو دلته په دې تعامل کې لرو چې بیوتان د بیوتان د کچيري وای دې ته تودو خبر کول سي د 1600 څخه تر 1800 پورې تر 1800 پورې موږ تاسو ویني چې دوی څخه کوچنی الکانون چې شکی جوړ څخه تر لاسته راځي راځو د الکانون هولوجنیشن تر راځو الکانون تعامل ته الکانون چې د خپل د الکانون د ډیر مهم تعاملات څخه شمیرل کیږي چې د یا هم د الکانون بهر کې کېدای شي چې کلورین سره د کلورین سربیره کېدای شي چې فلورین هم په کار یو ډول سي آیودین هم وجود ولري دا چې د الکانون او آیودین چې د خپل د الکانون او د هایدروجن سره په مستقیم ډول چې شکیږي تاویز کیږي او خو فلورین چې د هغه بیا کېدای شي چې یو سان د څټه خړولو اغیز هم ور باندې واچي او په همدې ترتیب د فلوریشن په عملیه کې هم باید ورته متوجي اوسو او راځو موږ او تاسو په دې ځای کې کچیر وګورو میتان غاز د کلورین سره تعامل کوي په نتیجه کې دلته موږ تاسو وایو چې دلته موږ تاسو چې په لاس راکې د قانون کلورینیشن چیرې درې سو درجه تودوخه او د رڼا په موجودیت کې د دې ترمن تعامل تر سره سي د میتان کلورینیشن چشکوي پلاس راکوي او اچ سی ال تیزاب پلاس راکوي او بالاخره کچیر د دوام حالت کې بیا کلورین سره تعامل وکړل او ارکرل سی پنګي تر سره موږ او تاسو وینو چې د پڅو پړاوونه کې دلته موږ او تاسو اخی کاربن تیترا کلورای چشکوي پلاس راکوي او سیل تیزاب هم چشکی لري لاست راځي چې د عملیات موږ او تاسو د هلوجنیشن عملیه وایي چې دلته کلورین تعامل سره کوي نو ځکه ورته د میتان سره کلورین تعامل کوي نو ځکه ورته د میتان د کلورینیشن بهیر یا تعامل وایو نازو ګرانو زه کون کوس د میتان فزیکی او کیمیاوي خواص وایي چې میتان خپل مجاوتاس ویل چې د پارافینو یو ډیر ساده مرکب وو د غاز په قانونو کې پیدا کیږي اته نیوی فیصد په طبیعي غازاتو کې شتون لري شپږ سلویر زره کیلو ژول انرژي تولیدولای شي خپل بی بویا بی خوند او بی رنگ هوا ماده ده نسبت هوا ته ډیر سپک دی د غیر قطبی مالیکولونو ډولونو څخه شمیرل کیږي چې د مالیکولونو ترمنګ د واندروالز او لندن کوا وجود لري او خپل میتان غاز د په اوبوکش نه حلیږي او په دې ترتیب سره تاسو ته تعاملات ویني دلته میتان ته کچيري زر درجه د سنتیګریډ دوه خبر کول سي موږ تاسو وینو چې د کولای سي چې کاربن او هایدروجن ترچش سي او بل څه جلا یا بیل سي او کچيري بیا په دې ترتیب سره 1500 درجه ته دوه خبر کول سي موږ تاسو وینو چې دلته او تاسو ته یو د ایتین او په نتیجه کې هایدروجن ورڅخه تشکیږي ازادیږي او په دې ترتیب کچيري درجه تودوخ درجه په کم کړل شي هم په دې ترتیب سره درې اټومه هایدروجن او کاربن مون اکساید ر تشکیږي لاست راځي اوس رالو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د کړیز مرکبات یا هم سایکلو الکانونه وایو چې سایکلو الکانونه چې دي د الکانونو د کاربن د دوی چې دي د کاربن د اټومونو ترمنځ حلقه ای ډول یا حلقه ای بنه وجود لري چې د خپل د سایکلو الکانونو په نوم سره یادیږي ساده مرکب د سایکلو الکانون د سایکلو پروپان د چې خپل درې اټومه کاربن درلودونکي ده چې د پروپان څخه ښکته مرکبات سایکل نسی جوړولای او د هومولوګ سلسله عمومي فرمولې د سایکلال قانون د اغه CnH2n د چ په دې ځای کې ان د کاربونونو شمیر او 2n د هایدروجنونو شمیر مرو تاسو ته راشي او تاسو وینئ په دې ځای کې د هومولوګ د سلسله پر اساس موږ د سایکلو پروپان هغه جوړشت کړی جوړشت او په دې ترتیب د نور سایکلونو جوړشتونه هم وجود لري لکه دلته چې ویني سایکلو پروپان چې د درې اټوم کاربن څخه جوړ شوی دا او یو کلیر امه کړی دا او سایکلو تان تاسو ګوري چې څلورو کاربونونو پر اساس باندې یو کړیز جوړښت جوړ کړی دی یا سایکل جوړ کړی چې ته موږ تاسو سایکلو بیوتان وایو او د کاربونونو ترمنځ یو ګونه اړیکه وجود لري او په دې ترتیب سره تاسو ګوري سایکلو پینتان چې خپل د پینزو کاربونونو څخه یو سایکل جوړ کړی او سایکلو هیگزان چې د شپږو کاربونونو څخه چې جوړ کړی دی یو سایکل جوړ کړی دی او بل د سایکلو القانونو فزیکی خواص دي چې موږ تاسو په جدول کې هم وینو چې د سایکلو الکانونو هغه فزیکی خواص او موږ تاسو ویل د دې د اوی شیدول درجه او د ویل کېدول درجه د ایزلوک د الکانونو سره د سایکلو الکانون د ویل کېدول درجه د سایکلو پروپان او سایکلو بیوتان د غاز په بانه او سایکلو الکانون چې دی هغه د کاربن د اټومونو شمیر چې د هغه له دې څخه پورته وی او دی چشته په جامد حالت باندې مندل کیږي نو په دې اساس کچیرو ګورو پروپان پروپین په دې ترتیب سره به دلته مراد تاسو سایکل ته اړو سایکلو پروپین د چي د جوړښت او په دې سره هغه مالیکولي فرمولو نه دي اوس راځو ګرانو د کونکو د سایکلو القانونو کیمیاوي خواص وایو دا چې سایکلو القانونو چې دي د کوچنی کړي لرونکو سایکلو القانونو ته هغه کې د چې جمعي تعاملات تر سره کې چې دا غوي کړي چې د خلاصي جو القانونو او د غوي د مشتقات څخه جوړي شي چې د القانونو دغه خاصیت کې د چې دوی لزان څخه وشي او یا هم د دې کړي چې د لپینزو څخه بیا تر وو پورې کې د چې د کاربن د اټومونو تشکی ولري او ثبات ډیر ډیر دی نو د مشبو هایدروکاربونونو قوندی کولای شي چې تعویزي تعاملات شي کې سرته ورسي چې یو هم د غوي څخه په فکر لال قانون باندې د هغوی د هلوجنونو عمل ده چې دلته یو کوچنی کړی ده یا هم کوچنی کړی لرونکي سایکلو القانون دي د هغوی د هغوی مشتقات د برومین سره چش کیږي په اساني سره کولای شي چې شو کړی تعامل وکړي او په پایله کې د دې کړی خلاص شي د دې دغه کړی خلاصي یا هم ماتي جو په نتیجه کې چش کیږي د دې څخه د القانونو برونمي مشتقات شکیږي لاست راځي چې په دې ځکه موږ تاسو وینو چې د مرکب نوم د ډای ځکه چې دوه اټومه برومین وایي چې ډای برومو الکینز سی او مرکب تشکوی پلاس راکوی او کچیر مور او تاسو د القانون او د سایکلو القانون اوکسیدیشن تراسو په دې ذکر بیا مور او تاسو وایو سایکلو پروپان او دغه مشتقات چې په عادی تودوخه کې د پوتاشیم پر منګنایټ د محلول په واسطه کېدای شي چې په خونسا یا هم په الکلی محیط کې په اورو اورو ډول سرچشتي اوکسیدایز شي او د کوی اوکسیدایزونو او یا هم د زیات تودوخه په واسطه کېدای شي چې نور سایکلو القانون هم شي سي اوکسیدایز شي او بیا د دې کړي خلاصي رو په نتیجه کې دوه قیمته تیزاب تر چشکیږي لاست راځي لکه تاسو چې په دې ځای کې ویني اوس راځو ګرانو ته کوم کو د سایکلو القانون نومې شو د نوې د سایکلو القانون چې دی هم دا کړي مرکبات چې دی د القانون په شان د دې ترمن موږ تاسو وینو چې یو ګونی اړیکه په واسطه دی یو لبل سرچشتي نشته دی د دې ترمن د اړیکه چې د سیګما اړیکه په نوم سره یادی او د دې د کاربون د اټمونو ترمن د اس پی د هایبرید چشته وجود لري یو دوا درې د اس پی د هایبرید شتون لري نو په همدې اساس لمړی موږ تاسو د سایکل کلمه ذکر کوو او بیا ورسته د ټول مرکب نوم یا د لکه دی کی د کاربون د اټمونو شمیر ده په ماغه اساس باندې د دنیا مشادله کوو د مثال په ډول مشه تاسو لمړی سایکل بیا د ټول مرکب نوم پروپان نوم راي سایکلو پروپان او سایکلو بیوتان سایکلو پینتان سایکلو ځان په دې طریقې سره کولای شو چې د دوی نوم ایښودنه سره پرالو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو د ارزونې برخې ته چې لمړی سوال د سایکلو القانون په نوم ایښودنه کې د هغه ایزولوک الکان په نوم مختار دي تشکیلي ورزياتي سایکل الکایل سایکلو الکایل او کا الف او ب لاندې مطلبونه تعریف او توضیح کړئ پارافین هومولوګ ایزومیرونه دریم د لاندې مرکباتو فرمولونه ولیکئ ڈائی کلورو پروپان ڈائی ایتائل بیوتان او سائیکل سائیکلو پروپان سائیکلو پینتان مانا نگران از دکون کز موش آتا سنانا نیو رز درسی موضوع پام دیز ایک پایتا ورسے تربیہ راتلن کلوز پوری شے چاری والاری
دا آزادی رادیو درسی سات په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونې د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي
د ازادي ملمه
په نړۍ کې بیلابیل حکومتي نظامونه ست چې هر یو یې د واک ویشلو لپاره مختلف جوړښتونه لري. د جمهوریت حکومتي نظام ځینې پراخه کټګوري واحد ولسمشریز، پارلماني او فدرال سیستمونه دي. د دوغه سیستمونو د څرنګوالي او د طالبانو د حکومتي نظام په اړه د خبرو لپاره را سره د دفاع وزارت په خوانی مرستيال شاه محمود میاخیل صاحب مل مادي میاخیل صاحب ډیر مننه په لمړي سر کې چې تاسو مشته وخت وېستې او خبري را سره کوي.
سلام دې ورسیږي تاسو ته او تاسو قدرمنو لیدونکو ته.
د حکومتونو څومره ډولونه دي او په افغانستان کې د شاهي جمهوریت کمونیزم ترڅنګ تر اوسه کوم ډول حکومتونه رامسته سوي دي؟
خاول خود نظامونه چې دی په دیموکراسي هوادونو کې یا کوم هوادونو کې چې ولسواکي حاکمه ده نو هلته خو جمهوری یا ریاستی نظامونه دي، پارلماني دي او نیمه پارلماني دي چې بیا هر یو کې مختلف قسمونه موجود دي. سره په افغانستان کې بیا شاهي حکومتونه وو او مطلقه شاهي وو، بیا هغه په مشروطه شاهي باندې بدل شو، بیا هغه په جمهوریت باندې بدل شو. جمهوریت نو وروسته بیا یو حزبی حکومت راغی چې هغه هم د جمهوریت ماډل نه پاره باندې فکر کوي، بیا وروسته مجاهدین او طالبان او بیا د وروسته جمهوریت چې کومې و رامسه شو چې د پولیس واکې باندې ولاړو. نو په دې خاطر باندې مختلف ډولونه دي او په افغانستان کې مختلف حکومتونه تیر شوي دي چې هغه دغه سیستمونو اساسولي کول سره
په افغانستان کې تر طالبانو مخکې د جمهوریت نظام واحد ولسمشری نظام او دوه جرګی مقننه قوای درلوده. دغه حکومتي نظام له نورو سیستمونو سره څه توپیر لري؟
د افغانستان جمهوریت سیستم چې کوم یو د هغه د امریکای د ماډل په اساس باندې چې رئیس جمهور والته دوه مقننه قوه و قضایه قوه و او درې وتر بل دی او تعادل په اساس باندې رامنځته شوی وو. نو په دې خاطر باندې دغه نظام همیشه هر نظام چې وي که هغه پارلماني وي که ریاستي وي دلته تعادل د قواو ډیر زیات مهم دی چې یوه قوه په قدرت باندې کنټرول ونه لري، ځکه په مسایلو کې دا دی چې کله مطلق قدرت رامنځته کیږي نو هلته بیا مطلق فساد رامنځته کیږي، او دې د خاطره تعادل د قواو موجود دی چې یوه قوه یا یو کس یا یو حزب کنټرول ونه لري، او بالاخره هدف تو ټولو نظامونو باید دا وي او د چې هغه ولس ته خدمات ارزه کی، هغه قانون هلته په مساوي توګه باندې هلته تطبیق شي، او بالاخره هغه اجتماعي عدالت هلته رامنځته شي. نو هغه که هر نظام وي چې دغه موخې ترلاسه نه کړي نو بیا هلته مشکلات موجود وي. سره
میاخیل صاحب، ستاسو په نظر د افغانستان په جمهوریت کې تر طالبانو مخکې چې دغه جمهوریت حکومت یې درلودی، د دغه ټولو خواوو ستاسو په نظر تاسو مخکې یادونه وکړه د تعادل، آیا تعادل پکښ موجود و؟
ښه، د افغانستان څه نظامونه چې تیر شوي دي په تیرو څو لسیزو کې، جمهوریت هغه بهترین ماډل و، هغه په دې خاطر باندې چې مخکې نظامونه یا که شاهي وه مطلقه شاهي وه او که بالاخره د طالبانو نظام و یا فرضاً د خلق دیموکراتیک ګوند و، هلته یعنی یو حزب یو شخص هلته قدرت په لاس کې و، اما په جمهوریت کې دغه تعادل موجود و. البته خپلې ستونزې هم درلودلې، هغه ستونزې دا وې چې متاسفانه چې دغه اگر قانون د حاکمیت چې څنګه لازم و هغه سي تطبیق نشو، او دلته زورواکانو په اجرایه قوه کې، مقننه قوه کې، او حتی په قضایه قوه کې نفوذ پیدا کړ او هغه حاکمیت د قانون سوال لاندې راوسته. نو دا یو هغه لویه خلا وه، اما په لحاظ د قانون او ساختار باندې زه فکر کوم چې د افغانستان د ټولو نظامونه چې تیر شوي دي جمهوریت یا اساسي قانون، ځکه چې جمهوریت چې رامنځته شوی د اساسي قانون په اساس باندې رامنځته شوی و، نو دا یو بهتر نظام و. البته په قانون اساسي کې وروسته دا د لسو کالو تطبیق نه یو نظر دا موجود و چې بعضې ماده یا بعضې مسایل په هغې کې و چې باید تعدیل رامنځته شي او هغه بهتر شي.
په افغانستان کې په خوا یو شمیر کسانو د فدرال سیستم غوښتنه هم مطرح کوله. د نړۍ یو شمیر لوی هیوادونه فدرال دیموکراتیک سیستم لري لکه امریکا، جرمني، هند او برازیل. په افغانستان کې د فدرال سیستم مخالفینو څه استدلال درلود چې ولې دا نظام په افغانستان کې نسي بریالی کېدای؟
خدلته خو دوه درې موخې دي. یو خو بعضی خلک د سیستمونو د شعارونو لاندې والی چې امتیاز واخلی که هغه قومي سمتي شخص وي، یو بحث دا دی. یو دا دی چې دغه ټول نظامونه په دنیا په مختلفو ملکونو کې موجود دي، او هر ملک دغه نظامونه د خپل شرایطو په اساس باندې ځان ته تعین کړي، ځکه که ته ډیر ښه سیستم هم ولري او د هغې تطبیق کې مشکل وي نو بیا ته نشي کولی چې هغه هدف د نظام او د سیستم چې خدمات خلکو ته عرضه کړي، هغه ټولنیز عدالت رامنځته کړي، د قانون حاکمیت وي، نو هغه بیا په ټولو سیستمونو کې سره ناکامیږي. لکه ما مخکې عرض وکړ چې یعنی جمهوریت هم ښه قانون و ښه سیستم و، اما د تطبیق کې مشکل و، نو بیا ستونزې رامنځته کړي. نو دغه کسان چې فدرالي نظام غواړي، ځکه هر نظام چې ته تعینه هغه قیمت لري، یعنی هغه مصرف لري، نو آیا هغه ملک چې دغه نظامونه انتخابوي ځانته هغه قیمت یې ورکولی شي که نه شي، هغه تطبیقولی شي که نه شي، او بالاخره هغه خدمات چې کوم یو دي ټولنیز عدالت دی هغه رامنځته کولی شي که نه شي. نو په دې خاطر باندې د افغانستان د سیستم دپاره یا د افغانستان غوندې جغرافي او د تعدد اقوامو دپاره چې زیاتره مکس اوسیږي، نو هغه فدرالي سیستم چې دی و فکر کوي چې یو قوم په اساس باندې یا د یوې سیمې په اساس باندې جوړ شي، هلته بیا نور مشکلات رامنځته کیږي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دلته د سیستم مسله ډېره نه ده، اصلا تطبیق د سیستم ده. زه زیاتره بعضې وخت کې دا مثال ورکوم چې که ډېر ښه موټر هم وي او ډریور یې ښه نه وي، نو هغه موټر خپل هدف ته نشي رسیدلی او بیا هغه ډرایور هغه موټر ټکر کوي او که ډېر زوړ موټر وي او ډرایور یې ښه وي نو هغه کولی شي چې دغه موټر سالم یو زیاته ورسوي. نو زمونږ مشکل زیات په قوانینو کې نه و، البته په قوانینو کې همیشه تعدیل رامنځته کېدلی شي، د وخت و زمان سره اصلاح کېدلی شي، سیستمونه پروسیجرونه هغه اصلاح کېدلی شي، یعنی ثابت او جامد شی نه دی، یعنی خامخا یعنی تغییر پکې راتلی شي. اما خبره ټوله همدا ده چې د حاکمیت د قانون دپاره او هغه ټولنیز عدالت او بالاخره هغه خدمات خلکو ته څنګه ارزه کې دغه زیات مهم دي چې باید ترسره شي. نو په دې خاطر باندې د فدرالي نظام دا یعنی فکر نه کوم چې افغانستان کې کار هم ورکي او قابل د تطبیق هم وي. تاسې وګورئ پاکستان کې یو رقم سیستم دی، په ایران کې بل رقم دی، په افغانستان کې بل رقم و. خو خبره دا ده چې په هر سیستم کوم چې وي ولس باید رول ولري، ولس باید په تصمیمګرۍ کې د قانون په جوړولو کې دې ټولو کې رول ولري. اما بیا تطبیق د قانون دپاره دیموکراسي یا ولسواکي نه غواړي، ځکه هغه بیا قانون باید په ټول باندې تطبیق شي. البته د قوانینو وضع کېدلو په ساحه کې د ولس رول یعنی مهم دی چې هغه باید عادلانه وي او خدمات ټولو ته ارزښت شي، ځکه د افغانستان په جامعه کې یا په هر ټولنه کې هر څوک چې هر چېرته اوسیږي هغه خدماتو ته ضرورت لري، که هغه تعلیم دی، صحت دی، سړک دی، کار ده، نور مسائل دي، حقوق دي، هغه ټول باید ولري او هغه باید ورکړ شي سره. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې د تر کومه حده پورې چې زه ګورم او زما خپل هغه شخصي نظر ده، په افغانستان کې فدرالي سیستم نه تطبیق امکان لري، نه هغه کوم اهداف چې کوم یو دي چې ولس رول ولري، خدمات ارزه کې ټولنیز عدالت رامنځته شي او حاکمیت د قانون یا د هغې تطبیق به هم مشکل وي او قیمت به هم یعنی امکان نه لري چې هغه ترسره شي.
یعنی د فدرال سیستم په نتیجه کې به څه وسي که د افغانستان سیستم فدرالي وای څه به سوي وای؟ استاس د خبرې د غمخ کې چې تاسو خبرې وکړې دا غڅخه زه داس فکر کوم چې تاسو هدف دغه دی چې چون چې افغانستان سم انسټیټیوشنز نه لري، ادارې پر ځای نه وي او مختلفه ګوندونه پکښ نه ول، لکه امریکا او هند او نور هیوادونه چې فدرال سیستم لري، په دې خاطر باندې په افغانستان کې تاسو په نظر باندې فدرال سیستم کار نه سر کولای. خو زه غواړم چې پوه سم چې ولې د دغه ترڅنګ چې ادارې نه وي، سمي بنسټیز ادارې انسټیټیوشنز نه درلودل لکه نور هیوادونه چې لري، د دغه ترڅنګ بل کومه ستونزه و چې تاسو په نظر باندې رامنځته کېدای شوی؟
اول خدای چې ټول سیستمونه چې کوم یو دی په دنیا کې دا په یو شپه کې، په یو کال کې او په یو لسیزه کې نه جوړیږي. یو ترانزیشن یا ایولوشن چې ورته وایي معنا دا چې یو انتقال دورې ته ضرورت لري چې ته د یوې مرحلې نه بلې مرحلې ته ځې. نو دا چې افغانستان کې متاسفانه چې متبادل یعنی مسلسل نظامونه سقوط شول، جنگونه و، نو ډېرې ستونزې رامنځته کړلې او هغه زموږ کوم روایتي انسټیټیوشن یا موسسات چې کوم یو او همدارنګه هغه دولتي موسسات چې کوم یو هغه څو ځلې جوړ او ړنګ شول سره بیرته. نو زه فکر کوم چې دغه سیستمونه چې کوم یو جوړیږي موږ یو ترانزیشن ته ضرورت لرو، یو انتقال ته ضرورت لرو او هغه ته طبیعي خبره ده چې وخت و زمان ته ضرورت لري. نو زه فکر کوم چې اول خدای ده چې هر قانون چې جوړیږي دا د یو څو کسو د نظریاتو په اساس نه جوړیږي، بلکې ولس په قانون بل اخره تصویبوي. کچېرې ولس یو قانون تصویب کړي، اکثریت د ولس، نو بیا په هغه صورت کې هغه قابل د اجرا وي. نو زه فکر کوم چې صحیح ده بعضی کسان به د فدرال چغې وایي یا به نظریات بلري یا به نور سیستمونه غواړي، خو بل اخره مهمه مسله دا ده چې ولس څه غواړي او ولس کوم یو سیستم ځان لپاره انتخابوي. نو دا بیا د ولس د افغانستان په مسایلو کې خو لویه جرګه وه یا په نوره دنیا کې ریفرنډوم ده چې یو قانوني اساسي یعنی یو پروسه لري چې هغه باید جوړه شي. نو زه فکر کوم چې علت همدا و چې مسلسل نظامونه سقوط وکړه او بل اخره قوانین زر بدل او را بدل شو. یعنی منګه د اولین اساسی قانون چې د امان الله خان په وخت کې نظامنامه جوړ شولې دا غینه ورسته نه پم څو قوانین یعنی قانون بدل را بدل شو سره نو دا په خپل یو لوی استونزه و تداوم پیدا نه شو نو چې کله د تداوم په قانون کې نیوي نو موسسات چې کومې دي انستټیوشن چې کومې دي هغه صحیح روش نشي کوله او دا یو لوی استونزه و چې ځکه چې قانون د پاره د خلکو آمادګي هم ضروری ده یعنی خلک باید په هغه باندې پوه شي چې دا قانون څنګه جوړیږي څنګه تطبیقیږي او خپل هغه رول په قانون کې وګوري نو دا یې زیاته مهمه ده
ش کواک غیر متمرکز سي د دغه څه خطرونه دي یعنی د فدرال سیستم سره کوم خطرونه تړلی و په افغانستان کې یا وروسته در دي په دې ډول باندې کې پښتنه در څه وکم
خاول فدرالس په افغانستان کې ممکن نو کچوي خو موږ یو دوره ده نیمچه فدرالیم په افغانستان کې د لودل چې کله د ډاکټر نجیب الله حکومت سقوط شو د افغانستان په مختلفو سیمو کې بیل زورواکان الته حاکم په شمال کې دوستم او فرضاً په هرات کې اسماعیل خان او په کابل کې استاد ربانی حکومت او همدارنګ حکمتیار په چراسیا کې او یا په بامیانو دیو کې د وحدت ګروپونه الته وسره نو دا تقریبا فدرالي نظام و ځکه چې یو خاص ګروپ یا ډله یا سیاسي جریان الته ځکه چې حاکمیت درلوده اما نتیجه ورنکړه ځکه چې داخلي جنگونه شول دا واقع هدف چې دا و چې حاکمیت د قانوني خدمات ارزه کې ټولنیز عدالت رامنځته کی هغه تر سره نه شول نو په دې خاطر باندې د افغانستان د جوړښت قومي چې کوم یو دی او ولسونه چې پراته دي سره دا ته نشي کولای چې هغه فدرالي چې موږ فکر کوو یا دی فکر کوي ته دا کدي تر اوسه پورې هر څوک چې دا خبره مطرح کوي هغه تفصیل نه ورکړي چې ته فدرالي نظام عاید به سره رقم وي د کوم ځنه به ته عاید راټولې هغه به سره تقسیمې د ولس رول به سره رقم وي نو په دې خاطر باندې دا نتیجه ور نکړه په افغانستان کې او یا نه ور کوي یا قابل د تطبیق نه ده په لحاظ باندې نو زه فکر کوم چې په ټولو نظامونو کې یو تعادل موجود وي یعنی تعادل په داوی کوي ستاسو نظامي پارلماني وي هغه د چیکن بیلانس مسله چې ما مخ یادونه وکړه هغه زیاته مهمه ده چې یو ګروپ یا یو قوه مطلق قدرت نه لري بلکې دا غیر متمرکز شي البته غیر متمرکز نه هدف په هر سیستم کې دا کېدل شي او په هر سیستم کې متمرکز به دا کېدل شي یعنی په دې خاطر باندې صلاحیتونه دي ته صلاحیتونه غواړي چې خلکو ته ورکی یعنی محلي ادارو ته ورکی هغه په ټولو سیستمونو کې کېدل شي کاغه ریاستي جمهوریت وي پارلماني وي یا فدرالي وي اما کبیا یو څوک راځي او هغه کنټرول نشي لکه تاسو اوس امریکای کې ګوري اوس اجرایه قوا دلته زیات قدرت یې اوس په لاس کې هغه څه ده ولو دا فدرالي ده اما خلکو سره مشکلات لري دنیا مو سره مشکلات لري دا نو اوس بل بحث ده چې ځکه چې ماغه تعادل چې موږ وو د قواو ترمنځ هغه یو څه د منځ تلون کې ده یا د منځ لارو یو هدف پورې نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې په ټولو نظامونو کې خامخات قدرتونه نشه کولای چې په یو دفتر کې متمرکز کی په تو مثال کړئ جمهور ده هغه مجبور ده چې صلاحیت وزیران ته ورکی والیانو ته ورکی ولسوالان ته ورکی او الته قوانین ته تطبیق او خدمات ارزه کی سره نو په دې خاطر باندې زه په خپل دغه مدیریت د علم په اساس باندې دا مهمه ده چې ته صلاحیتونه decentralized کی او خلق په تصمیم گیری کې داخل کی ځکه د حکومت ولې تعریف هم دا ده چې یو پروسه د تصمیم گیری ده مشارکت د خلکو ده او د حسابدهی ده نو هر تصمیم چې تنيسي ولس باید په تصمیم کې شریک یا هغه کده کلی په ساته باندې ده کده ولسوالۍ په ساته ده کده ولایت په ساته ده کده مرکز په ساته باندې نو څوره چې ولس زیات داخل شي اما غونه بیا د فساد مخه د منځزي بی اعتمادي د منځزي او بل اخر همکاري د حکومت او د دولت او د ولس ترمنځ یعنی یو امغږي رامستکی او اعتماد رامستکی نو یعنی په حکومتداري کې ټول رول لري کڅ ولسته هغه ک مدنی ټولنې دي ک میډیا ده ک دولتي ادارې دي، یعنی دا ټول د حکومت ولای برخه ده او ټول اړ خپل رول ادا کوي او ټول باید هغه لپاره زمينه مساعده شي.
میا خیل صاحب، تاسو د تعادل خبره وکړه د طالبانو د حکومت د باندې پاړه باندې کوو. په ایران او واټیکان کې د حکومت بڼه تیوکراسي ده، یعنی د مذهب یا دین پر بنیاد باندې حکومت رامنځته کړی دی. ستاس په نظر باندې آیا د طالبانو نظام هم په دغه کټګوري کې راځي؟
زما په خپل فکر باندې د طالبانو نظام خو دا ماډل چې کوم یو دی روان کړی دی، دا نه په اسلامي هیوادونو کې شته دی او نه په سیاسي علومو کې. یو حزب دی، یو ډله ده او هغه د ایدئولوژي د نوم لاندې قدرت نیولې ده او یو ډیکټاتوري ډله ده. نو په دې خاطر باندې د دې شباهت نه زیات هغه ډیکټاتوري نظامونو لپاره ده. دلته هیڅ ولسواکي مطرح نه ده، د ولس رول مطرح نه ده او بیا په ډیکټاتوري نظامونو کې فقط یو مشخصه طبقه د ملایانو قدرت نیولې ده. دې ته البته دیو خپل د اسلام کلمه استعمال چې د اسلامي حکومت ته، خو اسلامي حکومت کې دغه مطلق قدرت هلته وجود نه لري، ځکه چې دوی په خپل وای چې حکومتونه چې کوم دي ولس لپاره مسولیت لري، یعنی د حقوق د ولس حاکمان چې کوم دي هغه د ولس خدمتګار دي او ولس باید رول ولري. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دا د یو فقط یو ګروپ دی، قدرت نیولې ده، ټوپک په زور باندې حاکمیت کوي او دې ته اسلامي حکومت موږ ویلم نشو او نه په ولسواکۍ او نورو سیستمور باندې چې هلته تعادل موجود وي او هلته د قواو ترمنځ په هغه شکل باندې نه دی. او مهمه مسله په هر نظام کې دا ده چې مشر څنګه انتخابیږي، څوک انتخابوي. نو که چیرې ولس یو څوک انتخاب نه کړي نو بیا هغه ډیکټاتوري نظامونه دي، او ډیکټاتوري نظامونه په افغانستان کې هم نتیجه نه ورکړي او حزبي حکومتونو په افغانستان کې نتیجه نه ورکړي. تاسو ګورئ دا څلوېښت 500 کالو کې چې نه منګا عیني شاهدان یو چې په افغانستان کې څه وشول، دوه درې مسائل زیات مهم وو چې یو د نفع او انحصار د قدرت سیاست وو. یو ډله یا یو حزب یا یو شخص قدرت نیولې ده، نور نه فکرې دي، نو د نفع په مقابل کې به تاسو له ملونه پیدا شوي دي او بل اخره جنگونه شوي دي او هغه نظامونه سقوط کړي دي. نو په دې خاطر باندې چې د نفع او انحصار قدرت سیاست کې دا نتیجه نه ورکړي او د طالبانو حکومت حاکمیت هم چې کوم یو دی، ځکه حکومت پته نشو ویل حاکمیت ته، نو دا د افغانستان د خلکو لپاره یعنی ماډل تر اوسه پورې بل په افغانستان کې نو په نوره دنیا کې نو.
میا خیل صاحب، که دیکتاتوري ته وګورو، تاریخ وایي چې یعنی هغه کسان چې دیکتاتوري کوي په خپل هیوادونو کې د هغو حکومتونو ډیر کلونو دوام کړی دی، او تاسو وایئ چې د طالبانو حکومت دوام نسی کولای، دا به څنګه وي؟
خدا خو اوس بل بحث دی چې یو څوک څومره وخت دوام کوي. هغه د ډیرو شرایطو د داخلي او منطقوي نړیوالو شرایطو پورې اړه لري چې کم دوام کوي که لږ دوام کوي. جمهوریت شل کاله دوام وکړ، طالبان تیر ځل 15 کاله دوام وکړ، د خلق دیموکراتیک ګوند هغه هم یو وخت پورې زما په خپل چې تقریبا 14 کاله دوام وکړ. نو دوام مسله دا ده چې څومره دوام کوي، آیا نتیجه څه کیږي؟ نتیجه دا ده چې په هغه ملک کې ثبات راځي، هلته انکشاف راځي، او هلته ولس د خپل حکومت او د خلکو دغه خوشحاله وي، او که نه نتیجه دا وي چې بیا نظامونه سقوط کوي، داخلي جنگونه وي او وضعیت د وخت بل نه خرابیږي سره. نو په دې خاطر باندې د یو ملک یا د یوې سیمې ډیکټاتوري نظامونه د بل سره فرق لري، ځکه بعضې ځایونو کې کودتاګانې کېږي خو هلته یو سیستم موجود وي، یو څوک راځي په راسته حکومت کې قدرت نیسي، هغه یو بل بحث دی. بیا یو جنگي ډله حاکمه کېږي، هغه جنگي ډله که د وخت او شرایطو سره صحیح تګلارې غوره کړله ډېر دوام کوي، که صحیح تګلارې غوره نه کړله ډېر دوام نشي کولی. اما موجوده حکومت د طالبانو مشکل دا دی چې دا نړیوال او ملي مشروعیت نه لري، انزوا په حالت کې ده، د ملل متحد یا د دنیا په ټولو مهم و ادارو کې دی خپل استازي نه لري، بانکي سیستم ملته فلج ده، خلک کوشش یعنی فقر د ورځې تر بلې اضافه کیږي. نو دا هغه شی دی چې هغه نښې او نښانې دي چې دغسې نظامونه دوام نشي کولی. دا کیدای شي دوه کاله نور دوام وکړي، پنځه کاله، خو بالاخره د سقوط سره مخامخ کیږي.
باران میں بزڑ خو خو بنے دل راغلے لکھ باران میں بزڑ خو خو بنے دل راغلے عمر دیر دے ہم دا اس میں یاداں راغلے عمر دیر دے ہم دا اس میں یاداں راغلے لکھ باران میں بزڑ خو خو بنے دل راغلے باران میں بسڑ خوب خوب وری دل راغلے خپګانوخ کې شب ګرټو بشورا ټول خوشبخي زه خپګانوخ کې شب ګرټو بشورا ټول خوشبخي ترون سهارا بموش می بناول راغله ترون سهارا بموش می بناول راغله عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے لکھ باران میں بسڑ خو خو ورے دل راغلے سنگ دیکھ دے چی میں پکو تو راغلے سنگ دے
خدای چې مې په کوتو را کول راغله عمر دې ډیر دې هم دا اوس مې یادو دې راغله عمر دې ډیر دې هم دا اوس مې یادو دې راغله لکه باران مې بزړ خو خو غوړې دل راغله لکه باران مې بزړ خو خو غوړې دل راغله عمر دې ډیر دې هم دا اوس مې یادو